یو وار بیا ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه او ری وخت مازیګر سلور بجې شوې په روانه غړې کې ز منور شاس تاسو هر کله کوم په خبرونه کې با د وزیر داخله رحمان ملک د سرګندونو په اړه د فرقیزو وجنو په اړه او د مولانا فضل الرحمن لخوا د قبایلی مشرانو د راغختلو په اړه ریپورتونه واوري او په دوه منی مای کې درته د سندرو امیل هم وړاندې کوو خو د خبرونه په سر کې بعد ملي حامد زاده نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان خارجه دفتر د طالبانو د یو مشر مولوی فقیر په افغانستان کې د نیونې تصدیق کړي. د پاکستان داخله وزیر ایمان ملک د پنجاب حکومت نه د ناقانونه ګرځول شو ډلو پر ضد کاروایی کولو غوښتنه کړي او د شام په سر خار د مش کې د یوې بمی چاودنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. دا خبرونو تفصیل. دا پاکستان خارجه دفتر د یو طالب کمانډان مولوی فقیر محمد په افغانستان کې د نیونې پخلی کړی دی. د ګل پورز یو ناسرګند افغان چارواکي رسنیو ته ویلیو چې مولوی فقیر محمد د ننګرهار ولایت په مومندره ولسوالۍ کې نیول شوی دی. نن په اسلام آباد کې هفتواری خبری غونډې ته د خبرو په وخت پاکستان د خارجه دفتر ویان معظم احمد خان ویل چې تیر شپه د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانی کر سره د ټلیفون لالارې خبرو کې د فقیر محمد د نیونې پخلی کړی. د پاکستان داخله وزیر رحمان ملک وای پنجاب حکومت دې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو پر ضد کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د سینیټ غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې د رحمان ملک وینا و چې د تلسم ترمیم وروسته د امن او امان ذمہواري د صوبایي حکومتونو ده. هغه وویل د پنجاب په جنگ او لاهور ښارونو کې د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو لشکري جنگوي او جشی محمد مرکزونه دي چې باید صوبایي حکومت د دې پر ضد کاروایی وکړي.
میں ڈیمانڈ کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ سے
زد پنجاب حکومت نا غختنه کوم چې کوم کوم ځای کې د لشکری جنگوی غړی دی هلته دی کاروایی وکړي. د درې زرو نه زیات خلک دی چې ناقانونه ګرځولې شوی دی. زویل غواړم چې یا خو دې دوی په کور نظر بند کړي یا دې د دوی خلاف کاروایی وکړي. که دوی داسې نه کوي نو زه به بیا هلته په خپل عملیات کوم.
خو بیا مسلم لیگ نون ګوند وای د نورو صوبو په پرتله د پنجاب امنیت ښه دی او تر ټولو زیات ترهګر دوی نیولې دي. نن غرمه د پیښور په هاشنغره سیمه کې د فقیر آباد سوری پل سره نږدې د موبایل ټلیفون په مارکیټ کې بمی چاودنه شوې ده. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وای د ښار د پولیسو یو چارواکي اس پی خالد امدانی د پیښې پخلی وکړ. په پیښور کې د لیډی ریډینګ هسپتال ډی ایم ایس ډاکټر عبدالمجید ویلی یو ویشت کسان پکې زخمیان دي.
ٹوٹل اکیس زخمیان لگوستی دی آئے کے درے سیریس دی آگے او ٹی کے ایکچولی دی آگے آپریشن روان دے باقی اٹھارہ جکم دی آگے مائنر انجری دی آگے لکشان دے ٹریٹمنٹ سنب آگے صحیح شی.
پولیس وای چې دا د ریموت کنټرول بمی چاودنه وا په پیښه کې یو شمېر ودانیو ته نقصان هم رسیدلې دي. د برید ذمہواری چا نه ده قبول کړي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په قبایلی سیمو کې د امن لپاره قبایلی جرګه او ټولګوندیز کانفرنس را بللې دي. مولانا فضل الرحمان د چهارشنبه په ماښام په پیښور کې خبریالانو ته ویل چې د دوی ګوند به په قبایلی سیمو کې د امن راوستلو لپاره لومړی یوه لویه قبایلی جرګه کوي او بیا یې د روانې میاشتې پر 28مه نیټه ټولګوندیز کانفرنس را بللې دي. نوموړي وویل
د قبایلو خپله یوه جرګه مونږ راغوښتې ده. هغې کې به د راتلونکي مستقبل په باره کې حکمت عملی هم جوړېږي او بیا د فروری په 28 باندې دغې جرګې سره د پاکستان قومي سیاسي قیادت یو ملاقات کول غواړو. آل پارټیز به ورته ویل کېږي چې د جرګې او د پاکستان سیاستمدارانو قائدینو یو بل سره براه راست تعارف وشي.
مولانا فضل الرحمان د وسلوالو طالبانو هغه خبره یوازې اخباری بیان بللې په کوم کې چې هغوی د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره نوموړي د ضامن په توګه غوښتي وو. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ منزل کیږي. د دې ورځ د منزلو مقصد دا دی چې په کامونو کې دغه شعور پیدا کړل شي چې هر بچی ته د لومړي زده کړې په مورنۍ ژبه کې وروښودل شي. په کال 1999 کې د ملګرو ملتونو د تعلیم ساینس او کلتور ادارې یونیسکو لخوا اعلان وشو چې هر کال په 1 فروری به د مورنیو ژبو ورځ منزل کیږي. په پاکستان کې هم د دې ورځ په مناسبت سره سیمینارونه، لاریونونه او نورې دستورې ومنزل شوې چې پکې د مورنیو ژبو په اهمیت رڼا واچول شو. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې د ترهګری ضد مرکز د مشر هغه خبرې چې افغانستان یې د ګډو ګټو هیوادونو په خواوشا سیمه کې د تر ټولو زیات ترهګرو فعالیتونو لرونکي بللي رد کړي دي. د بارنیو چارو وزارت د ویندویا دفتر رسنیو ته په یوستول شوي بیان کې لیکلي چې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره د یو ځوان ډیموکراټیک هیواد په توګه هڅې کړي دي او په بېلابېلو فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې یې تاریخي لاسته راوړنې کړي دي. بارنیو چارو وزارت همداراز لیکلي چې د ټیروریزم او مخدره موادو پر ضد افغانستان تر بل هر هیواد په سیمه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د شام د سرکاري میډیا په سرخار دمشق کې د یوې لویې چاودنې خبر ورکوي. پولیس وایي د زیارت په ورځ د شام د واکمن باس ګوند مرکز او د روس سفارتخانه ودانۍ خواو شا یوه موټری بمی چاودنه شوې. سرکاري میډیا دا یو ترهګر برید بللې چې دغه خبر اکثر د بشار الاسد د حکومت پر ضد د مخالفو یاغیانو د بریدونو لپاره استعمالیږي. د رپورټونو په خبره دغه چاودنه کې ځاني نقصان رسیدلی دی، خو دا نه د واضحه چې څومره کسان اغیزمن شوي دي. د لویدیز یو چارواکي ویلي دي چې د نړۍ شپږ لوی قوتونه دې ته چمتو دي چې ایران ته یو جدي او د پام وړ وړاندیز وکړي. فرانس پریس او رویټرز خبري اژانس د چارواکي نوم نه دی لیکلی، خو د هغه له خولې زیاتوي چې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په سر په خبرو کې د زند د مسلې د هواري لپاره د نړۍ شپږ لوی قوتونه دې ته تیار دي چې د فروری پر شپږویشتمه نیټه ایران ته یو جدي او د پام وړ وړاندیز ورکړي. دې چارواکي د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه کړې، خو دومره یې ویلي دي چې دا ډېر مهم خبر دی. ټاکل شوې ده چې ایرانی چارواکي د فروری په شپږویشتمه نیټه د برېټانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا له استازو سره په قزاقستان کې لیدو کاته وکړي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د مليحه امیرزاده نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې به دغه ریپورتونه او پروګرام واوري. نن په پېښور کې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې 21 کسان جوبل کړی دی. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک د پنجاب حکومت نه د وسلوالو ډلو خلاف د کوټلي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې.
مې ډیمانډ کړم پنجاب ګورنمنټ سره چې وو سارے علاقو مې جہاں جہاں لشکره جنگوي کې
مولانا فضل الرحمن ویلی په قبایلی سیمه کې بعد امن راوستلو لپاره د ځای مشرانو سره یو جرګه کوي.
د فروری په 28 باندې دغه جرګې سره د پاکستان قومي سیاسي قیادت یو ملاقات کول غواړو.
د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر ریپورتونه نور هم لرو. د دې غړې په دویم نیمای کې د موسیقي هفتوار پروګرام د سندرو عامل اوریدل مهروي مشالې سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سحر 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي. لکه څنګه چې خبرونه کې واوریدل چې د پاکستانی طالبانو یو قماندان مولوی فقین محمد په افغانستان کې امنیتي ځواکونه نیولې دي. دغه حواله باندې د پاکستان د خارجه چارو دفتر هم وینا کړل. دا وخت د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال رابع اکرم خان موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. رابع، الله مو په خیر راولا. د مولوی فقیر محمد د نیولو په حواله باندې د خارجه چارو د دفتر ویاند سو ویلي.
ډیره مننه منور شاه. نن چې کوم هفتوار بریفینګ وو د خارجه چارو دفتر کې، نو کوم د خارجه چارو دفتر ویان چې د معظم علی خان هغه ویل چې 13 شپه د پاکستان خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر چې د هغه د افغانستان خارجه چارو وزیر زلمی رسول سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي، او د افغانستان لاره چې دی ورته ویل شوې دي چې مولوی فقیر محمد چې دی هغه ونیول شو. او د کوم چې د خارجه چارو ویان دی هغه زیاته کړه چې هینا ربانی کر چې دا هغه د افغانستان لاره د وړاندې ستایل دي، او وایي چې دینه باید د دوه ملکونو ترمنځ چې کوم اعتماد او تعاون دی ابا پرمخفي. او د خارجه چارو وزیر دا هله ښکاره کړه چې زر تر زر به مولوی فقیر محمد چې د پاکستان ته حواله کړی شي، ځکه چې هغه ډېر بې ګناه د پاکستان ولس وجلې دی.
ډېره مننه رابع اکرم. د ځان خیال ساته. په راتلونکو خبرونو کې اوریدونکو څنګه چې مو واوریدل چې مولوی فقیر محمد افغانستان کې نیول شوی دی، په دې باندې به درته په روانو خبرونو کې نور حال هم درکو. دا وازه منګه خبریاله د اسلام آباد نه رابع اکرم خان.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس رازو د ریپورتونو سلسله ته د پیښور په هشنغری بازار کې د موبایلونو په یو مارکیټ کې ریموت کنټرول به میچاودنه شوي چې پکې یو وشتنه جوړل شوې دي. د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي وای په دې چاودنه کې خواوشا 2 کیلو بارودی مواد استعمال کړی شوې دي. بلخوا جوړل شوې کسان د خار لوی هسپتال ته د علاج لپاره وړل شوې دي. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوس په دې ریپورت کې راکوي.
په پیښور اشنغری کې د پکرابت سوری پول سره نږدې د شاد مارکیټ په نوم د موبایلونو په یو مارکیټ کې نن غرمه د یو ریموت کنټرول به میچاودنې له امله یو شتنه جوړل شوې دي چې پکې د دریو تنو حالت نازک خودلې کیږي. په دې لړ کې د لریډینګ روختون ډی ایم ایس عبدالمجید قریشی مشال ریډیو ته وویل
ټوټل 21 زخمیان راوست دي، هغه کې درې سیریس دي، اوی او ٹی کی ایکچولی جو ہے آپریشن روان دے، باقی 18 جی کم دیا مائنر انجری دی ہے الیکشن دے ٹریٹمنٹ سے بھائی صحیح شی انشاءاللہ.
د 14 نی د نویت پاڑا د بمونو د نارکار کولو یا بم ڈسپوزل سکواڈ مشر اے ائی جی شفقت ملک د پیخی پزی کی خبر یالانو ته ویل چې په دې پیخی کی د 2 کیلوگرام پوری 14 کی توخی کارول شوی دی.
یہ ریموٹ کنٹرول ہے اور اس کی جو کوانٹٹی ہے 2 کے جی ہے، اور اس میں پیلٹ بھی ڈالے ہوئے تھے، یہ ہم نے اٹھائے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، اور جو انجریز ہیں وہ بھی پیلٹ کی وجہ سے ہیں.
یہ وہ ریموٹ کنٹرول بمی چاودنا وا او پدی کی 2 کلو گرام چاودن کی مواد کارول شوی دی او د وسپنی چری پکی هم اچول شوی وی او چی کوم خلق ټپین شوی دی هغه هم د دې چرو لوجی زخمین شوی دی او دا زی ډیر تنگ دی. د دې دکانونو دروازې بندې وې نو ځکه ډېرو دکانونو ته زیان اړولې دي. د پیښې یو څو ټپیانو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خپلو کاروبارونو د خرابېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او د حکومت نه یې د امنیت په ځای کولو غوښتنې کړې دي.
زما نوم عبدالرحیم دی، دلته زموږ دکان د 3-4 میاشتو نه نن دا دماکه وشوه چې دا د باقی کېږي، دا کاروبار به ټول خراب وي. بنده به سبتهلی به بچې وګورو بندې راولي، دا دماکې دې نه کېږي، د شادګردې ختم کړي. د دکان مې دا 2-2.5 لکه تاوان وشو، موبایل هر څه ختم دي.
زما نوم اتیک دی، ما نه دلته موبایل دا خو بس که مزید دا نه شته خو دی زم مارکیټ کې وشو، درې مارکیټ یې کنه، بس سبا کو جی بل روزګار به ځان ته وسته کوم، روزګار خراب دغه شو، اوس روزګار خراب شو، بس مخکې به بیا الله تعالی. بس
د پیخي پځي کې د شاد مارکیټ مخې ته د خبريالانو سره په خبرو اترو کې د پیښور ایس پی سی ټي خالد همداني وویل چې استخباراتي ادارو پیښور ته د 200 ځانمرګي بریدکونکو د داخلي دوه راپورونه هم ورکړي دي او په دې لړ کې دوی په پیښور کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
اندې یې موږ اطلاعات ملي ہے کې 12 کې قریب خودکش حملاور جو ہیں وہ پشاور شهر میں داخل ہوئے ہیں.
مونږ ته اطلاعات میلاو شوی دی چې تر 200 پوری ځانمرګي بریدکونکي پیښور ته راننوتی دي. په دغه وجه مونږ خصوصي ناکبندیانې کړي دي او سخت امنیتي ګامونه مو پورته کړي دي. د پیښور ښار په ټولو لارو باندې مو ناکې لګولې دي او چیکینګ مو سخت کړی دی او چې کوم مهم ځایونه دي، پولیس ثاني او حکومتي دفترونه دي، د هغې امنیت مو نور هم ټینګ کړی دی.
چیکینګ کو هم سخت کر دیا ہے، جو اہم انسٹالیشنز ہیں، پولیس سٹیشنز ہیں، گورنمنٹ آفیسز ہیں، ان کی سکیورٹی کو بہتر بنایا جائے.
د ایس پی سی ٹی خالد همدانی په وینا په شنغری کې د سوری پل سره نږدې د موبایل دکاندارانو ته چا څه قسمه دړکې نوې ورکړي، خو د تیرې سمودې راسي د موبایل او سی ډي دکانونه په نخه کیږي. تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
په ریپورت کې مو واوریدل چې په خبر کې به میچاودنی یو ویش کسان جو بل کړی. بل خو د پاکستان د داخله چارو وزیر وای پنجاب حکومت د ناقانونه ګرځول شوې تنظیمونو په ضد کاروي وکړي. رحمان ملک دا خبره د شورو پر ورځ ماخام د سینټ ته غونډې نورستو میډیا سره د خبرو پر مهال کړي چې تفصیل یې زموږ همکار ریاض مساخیل په دې ریپورت کې راکوي.
اسلام آباد کې د سینټ غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې داخله وزیر رحمان ملک وینا وا چې د تلسم آئینی بدلون وروسته د امن او امان ذمہواری د صوبایي حکومتونو ده. د په خبره د پنجاب په جنگ او لاهور خارونو کې د ناقانونه ګرځول شوې تنظیمونو لشکری جنگوي او جیش محمد مرکزونه دي، باید چې صوبایي حکومت د دوی په ضد کاروي وکړي. دی وایي
میں ڈیمانڈ کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ سے کہ وہ سارے علاقوں میں جہاں جہاں لشکری جنگوي کے
زد پنجاب حکومت نا غختنه کوم چې کوم کوم ځای کې د لشکری جنگوي غړي دي هلته دی کاروایی وکړي. د 3000 نه زیات خلک دي چې ناقانونه ګرځولې شوی دي. زویل غواړم چې یا خو د دوی په کور نظر بند کړي یا د دوی خلاف کاروایی وکړي. که دوی داسې نه کوي نو زه به بیا هلته په خپل عملیات کوم. زنن پاکي خبرې زکه کوم چې ماته راتلونکي حالات ډیر خطرناک ښکاري.
مې آنے والا حالات بہت خطرناک دیکھ رہا ہوں.
خو مشال ریڈیو چې کلا دغه خبره د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خو نو دوی چې په داسې بیانونو رحمان ملک خپل غاړه نشي خلاصولی، بلکې تر ټولو زیات امنیت په پنجاب صوبه کې دی او پنجاب حکومت تر ټولو زیات ترهګر نیولې دي. دی وایي
ایسی بات نہیں ہے، ہماری پرفارمنس بہت بہتر ہے.
تاسی خبر نه ده، زمو کارکردګي ډیر ښه ده. تر ټولو زیات ترهګر حکومت پنجاب نیولې دي او د هغوی نه ترلاسه شوی معلوماتو پر اساس نورې کاروایانی شوی دي. رحمان ملک ته یوازې پنجاب صوبه کاری، بلوچستان کې څه حال دی، خیبر پختونخوا ته وګورئ، سند ته وګورئ. زما په خیال خو پخپل رحمان ملک د داخله چارو د وزارت جوګن نه دی. که څوک غواړي چې د 15 کالو کارکردګي جاج واخلي نو د رحمان ملک زول ریکارډ به قتل پکار وی.
رحمان ملک کا اٹیک ریکارډ سامنے رکھنا ہوگا.
د لشکر جنگوی په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سعد محمد ویناوا چې د تحریک طالبان پاکستان په مقابله کې د دوی خلاف کاروایی ډیر ګران کار دی. دی زیاتوي
ما په خیال دا طریقې سره نه کیږي، دا کوم طریقې چې دی اختیار کړی دا ډیره پیچیده مسله ده. دا لپاره ډیر لوی سوچ او فکر پکار دی. لشکر جنگ دا به ډیر ګران کار وي. د دې کې انفلټریشن پکار دی چې د تنظیمونو کې دننه انفلټریشن وشي او بیا وړو کې ټارګیټډ آپریشن چې کوم دی کله تاسو معلومات وغیرہ راشي نه تاسو دې خلاف عملیات.
د ذکر وړ ده چې پرون د وفاقي کابینې غونډه کې هم د یو بل منظوري ورکړې شو چې تر مخه به بارودی سورنګانو کې استعمالیدونکي موادو په وړو وړو او خرص بندیز وي او داسې قسمه کاروبار کوونکو تبا د ترهګرې د قانون تر لاندې سزاګانې ورکول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
ایشین هیومن رائټس کمیشن په کوټه کې په بمی چاودنه کې د هزارګانو په وجنه خفقان خودلې او په حکومت یې غږ کړی چې د دې وجنو په تړاو دی د کوټې په کور کمانډر، د اف سی کمانډر، د پولیسو او د بلوچستان د ایس ای په مشرانو مقدمې وچلوي. یاد تنظیم په پاکستان کې د فرقواریت خورولو په اړه د سعودي عرب او د پاکستانی پوز په تعلق هم خبره کړې ده. تفصیل به یې د عبدالحی کاکل دمورو.
د بشری حقوقو سازمان ایشین هیومن رائټس کمیشن د فروری په 18 نیټه په کوټه کې په یو چاودنه کې د هزارګانو چې له شی مسلک سره تعلق دی پر وژنو سخت احتجاج کړی دی. په یو تفصیلی بیان کې سازمان په پاکستان کې د شیګانو د وژنو هر اړخیزه څېړنه کړې ده. د کمیشن په خبره تر اوسنۍ چاودنې مخکې هم په یو برید کې شاوخوا 90 تنه هزارګان وژل شوي وو. د دوی د وژنو د مخنیوي لپاره په بلوچستان کې گورنر راج نافذ شو، خدا حسی یو بی ځایه ګام وګرځیدلی. د بشری حقوقو سازمان وایي په پاکستان کې 19 جاسوسي ادارې کار کوي چې پکې 8 ادارې تر وسلوال فوج لاندې دي او هیڅ یوې حکومتي ادارې ته جوابدېه نه دي. خو د کمیشن په خبره پر دغو ادارو د زیات خرڅ باوجود هیڅ یو داسې ورځ نه تیریږي چې ځانمرګي برید یا ترګره پېښه نه وي پکې سوي. د سازمان په خبره طاقتور فوج د قومي مفاد او نظریه پاکستان په نوم پر دې هیواد اصل واکمنی کوي او لسی نمائندگانو ته هیڅ اجازه نه ورکوي چې د ملي امنیت په معاملو کې ګوتی ووهي. د سازمان په خبره هم دا وجه ده چې فوج نه غواړي له دوی بغیر نوري ادارې د دهشتګردۍ د مخنیوي چاره وکړي. د سازمان په وینا د دې برعکس فوج په دې هیله له ترګرو سره دوستانه رویه ساتي چې له افغانستان د اتحادي ځواکونو د وتلو وروسته به ګواکې په بدو حالاتو کې دوی د مرستې په توګه استعمال کړي. له دې وروسته بیا ایشین هیومن رائټس کمیشن د بلوچستان د حالاتو جاج اخلي. سازمان وای دا صوبه په 13 بیا کوټه له 15 کلونو راځي په مکمله توګه د فوج او جاسوسي ادارو په کنټرول کې ده. دلته پر هر کونج د فوج او ملیشا عسکرو چک پوسټونه دي. د بشری حقوقو د سازمان په خبره ملیشا ځواکونه آن د خلکو چپله کې هم تلاشي کوي، نو په داسې حال کې د ملیشا، پولیسو او نورو قانون نافذ کوونکو ادارو د اجازت بغیر هیڅ یو شی نسی وړل کېدلای،
خو بیا هم دلته چاودنې روانې دي. کمیشن وایي ځکه داسې فکر نسی کېدلای چې دومره زیات بارودی مواد د ملیشا ځواکونو او قانون نافذونکو ادارو د پټ اجازت بغیر وړل کېدلای سي. د سازمان په خبره په تیرو دوه کلونو کې لیدل سوي چې د ایراني زائرونو بسونه د ملیشا ځواکونو له چک پوسټونو سره نږدې په نشه سوي دي، خو د دې ټولو پیښو باوجود پاکستاني فوج چپه خوله دی او دلچسپ خبره دا ده چې داسې رپورټونه یې رد کړي هم نه دي. له دې وروسته بیا ایشین هیومن رائټس کمیشن په فرقواریت کې د سعودي عرب او پاکستانی فوج پر تعلق رڼا اچوي. کمیشن وایي په بلوچستان کې د شیعهګانو وژنه اوس په میډیا او حکومتي حلقو کې هم زیاته بحث کیږي. میډیا سعودي عرب باندې د دې وژنو تور پوری کوي. د سازمان په وینا دا ځکه مهمه ښکاري چې څه وخت لمخه د سعودي عرب په اړه دا ډول خبرو اجازه نه و. داسې ویل کیږي چې دا د ایران او سعودي عرب د شخړې نتیجه ده. د کمیشن په خبره په ښکاره داسې باور کیږي چې پاکستان له ایران او چین سره د تجارت نوې معاهده کوي، نو امریکا او سعودي عرب داسې کېدل نه غواړي. د سازمان په خبره سعودي عرب د پاکستان فوج ته ډېره مالی مرسته ورکوي، نو ځکه پر شیعهګانو پر کېدونکو حملو سترګې پټې کړې دي. ایشین هیومن رائټس کمیشن پر حکومت غږ کوي چې په فرقواریت کې ملوث عناصر پر ضد سخت ګامونه پورته کړي او تر بندیز لاندې راغلو پر وسلوالو ډلې دي دایره تنگ کړي. کمیشن زیاتوي چې په بلوچستان کې د سلګونو شیعهګانو د وژلو مقدمه دي باید هرومرو د کوټي د کور کمانډر، د اف سي کمانډر، د بلوچستان د پولیسو او هم د بلوچستان د آی اس آی د مشرانو پر ضد وچلول سي. د دې ترڅنګ سازمان ټینګار کوي چې له بلوچستانه د اف سي او جاسوسي ادارې زر تر زره وایستل سي او هلته دي د مسلې په سیاسي توګه د حل لپاره سمدستي شفافه انتخابات وکړي.
دا وو عبدالحی کاکل چې تاسو ته په کوټه کې په بمی چاودنو کې د هزارګانو د وژنو په اړه د ایشین هیومن رائټس کمیشن د سرګوندونو په اړه ریپورت وړاندې کړ. بلخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په پیښور کې خبري اعلان تو ویل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې به د قبایلي مشرانو یو جرګه کوي. وړاندیزونه به یې د روانې میاشتې په 28مه نیټه د ګوند لخوا بلل شوې د ټول ګوندیز کانفرنس مخې ته ږدي. نوموړي هغه خبرونه رد کړل چې ګنی د قطر د سفر پر مهال یې له افغان طالبان او امریکا سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په دې حق له نور تفصيل د خالد خان په ریپورت کې اورو.
دا جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د دوی ګوند به په قبایلی سیمو کې د امن په ځای کولو لپاره اول په پیښور کې د ټول قبایلی مشرانو یو لوی واکمنه جرګه او بیا وروسته د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو یو غونډه د روان میاشت په 28 تاریخ رابللې ده. د شروع په مخام په پیښور کې د کرم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي منیر اورغزه په جمعیت علما اسلام کې د ګډون وروسته مولانا فضل الرحمن رسنو ته وویل چې هغه د امن په خاطر د عوامي نشتنګل له اړخه ټول ګوندیز غونډې ستاینه کوي او هم په دغه لړۍ کې د قبایلي مشرانو یو لوی جرګه په پیښور کې رابللې ده او بیا د هغوی وړاندیزونه به د 28 تاریخ د خپل ګوند له اړخه ټول ګوندیز غونډه کې وړاندې کوي.
د قبایلو خپله یوه جرګه موږ راوخته ده، هغه کې به د راتلونکي مستقبل په باره کې حکمت عملي هم جوړیږي او بیا د فروری په 28 باندې دغه جرګې سره د پاکستان قومی سیاسی قیادت یو ملاقات کور غواړو. آل پارٹیز بہت ویل کیږي چې د جرګي او د پاکستان سیاستمدارانو قائدینو یو پر سره برابر راست تعارف شي.
د یو پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن اول چې هغه په ذاتی توګه قطر ته تللو چرته چې هغه د امریکای او طالبانو په منځ کې خبرو اترو په حق له هیڅ یو غونډه کې ګډون نه دی کړی.
قطر په دوره کې زما اس قسم لچا سره د مذاکرات ایجنډا نه و او زه خپل نجی او ذاتی سفر باندې تلم او واپس راغلم. په دې حواله سره چې په میډیا کې څومره خبره شوې دي هغه سره زما اس تعارف.
مولانا فضل الرحمن اول چې د طالبانو دا هغه نوم د زامن په هیڅ د خبرو اترو د پاره صرف یو اخباری بیان دی، خو بیا هم هغه غنی چې قبایلی سیمو کې روان شخړې صرف په خبرو اترو حل کیدی شي.
دیکھیں طالبان کا سوائے اخباری بیانات کے
گورے طالبانو سره زمون نیخ په نیغه هیڅ رابطه نشتا، صرف اخباری بیانونه دي، خو بیا هم هغوی د رسپانو په ذریعہ چې د خبرو اترو کوم پیشکش کړی دی مونږ هغې ته یو مثبت قدم وایو او مون وایو چې د دې نه फायदा اخیستل پکار دی او دا خبره د امن د پاره مخکې بوتل پکار دی
امن کی طرف بات آگے بڑھنی چاہیے.
مولانا فضل الرحمان زیا تکڑا بلوچستان کې د هغوی ګوند خپل هزاره رونو ته باور ورکړی دی چې فرقه وارانه فسادات ختمولو اصلي ملزمان نیولو او هغوی ته سخت سزا ورکولو کې به جمعیت علوم اسلام دوی سره پورا پورا ملاتړ کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
او اوس ورځو کراچۍ ته. د لادرکو بلوچانو د مندلو لپاره د جوړ شوی یو تحریک مشر قدیر بلوچ وای په کراچۍ ښار کې د بلوچانو د ورکیدلو لړۍ دوام لري. د نوموړي په خبره دوی په یاد ښار کې په خپلو ورکو شو خلکو پسې ګرځي خو یوازې د هغوی مسخ شوی مړی ترلاسه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نظم خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې را لېږلې.
د ترتم شو بلوچو لپاره د چلیدونکو تحریک وایس فار بلوچ میسنگ پرسن مرستیال مشر قدیر بلوچ وای په دې ورستیو کې ل کراچۍ څخه د هغې بلوچو مړی مندل شروع شوې دي کوم چې د بلوچستان له بیلابیلو برخو څخه وخت په وخت ترتم شوې دي. لمشال رډیو سره په خبرو کې قدیر بلوچ ویلي د تیرې یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د کراچۍ له سرجانی ټاون څخه د ورکو شو و بلوچانو مړی مندل شوې دي.
کوئٹہ، خوزدار، مستونگ سا او بیا دلتا انویسٹیگیشن کئی، تحقیقات کئی او هغه بعد د مسخ شده لاشونه سرجانی ټاون دا کینټیریا کې راځي. الته دوی تسکن اورم ورځ دا دوه درې ورځ کېږي دو لاشونه مشته نور ملاو سو تو د دې دا یو نیم میاس کې تقریبا او لاشونه مرته ملاو سو دي.
د نوموړي په خبره درې ورځې مخکې چې د کومو دوه بلوچانو مړی مندل شوی دوی د اکتوبر په میاشت کې د بلوچستان له تربته ترایتم شوی وو. یاد دی وی د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د تیری وګدی مدیره هسي د نامعلومه وسلوالو لخوا د وجل شوو کسانو د مړو د موندنې سلسله را روانه ده. خو په مبینه توګه له بلوچستانه د ورکو شوو کسانو د مړو د موندنې پیښې له یادې مودې مخکې کله هم مخې ته نه دي راغلي. د سرجانی ټاون د پولیسو مشر اجاز راجپر وایي د دوی د تاڼې له حدودو وخت په وخت مړي پولیسو ته په لاس ورځي. څو ورځې مخکې دوی ته د نعمت الله او اختر علي بلوچ مړي په لاس ورغلی وو چې د پیژنګلو وروستو یې دواړه مړی وارثانو ته ورکړی دي. زمونږ په سیمه کې زیات مړی غورځول کیږي. یو خو دلته علاقه زیاته ده، بل دلته ځنګل او دشته ده. دلته مړی ضرور موندل کیږي خو زه دانشم ویلی چې دا مړی د ورکو شوو کسانو دي. قدیر بلوچ زیاتوي په تیرو لسو ورځو کې د بلوچستان څخه کراچۍ ته راغلي 15 بلوچان د ښار له رئیس کوټ، ډالمیا او ګلشن معمار څخه ترۍ تم کړی شوي دي.
او تربت څخه خلک دلته راځي سبق دپاره ولی حالته یونیورسٹی دانست تربت کې دلته راځي. درې کسان دا لس ورځ کیږي دلته رئیس ګوټ کراچی کې د دې ځای سپورته کړي او یو پنبل سړی وو هغه ته ډالمیا سه پورته کړي. اوس بلوچستان سه هر څوک کې راځي کراچی ته سنت دوی پورته کوي او یوړلی تفتیش کوي او بیا د دې مسخ شده لاش تس کوي. او تربت سره څوک راځي همدغه حال دی او د کراچی کې څوک سبق وایي همدغه حال دی. بلوچستان کې بلوچ محفوظ نه وو، اوس کراچی کې هم محفوظ نه دی، اوس سندھ کې هم محفوظ نه دی.
د وایس فار بلوچ میسنگ پرسن مرستیال مشر قدیر بلوچ ادعا کوي چې د کراچۍ بلوچان هم د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په مخه راوچت شوې دي او د کراچۍ څخه د بلوچستان د بلوچانو د ورکېدو او د هغوی د مړو ترلاسه کېدل د کراچۍ میشتو بلوچانو د ویرولو په مخه ترسره کیږي. که څه هم قدیر بلوچ د دغو ټولو پیښو تور د پاکستان په استخباراتي ادارو او اف سي ځواکونو لګوي خو یادو دواړو ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش 521،
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
او اوس هم د مازیګر سلور نیمه بجې کیدونکې دی ملي حامیر زاده درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا پاکستان خارجه دفتر نن د دې خبر تصدیق کړی چې په افغانستان کې د طالبانو یو مشر کمانډر مولوی فقیر محمد نیول شوی دی. د خارجه دفتر ویان معظم احمد خان په اسلام آباد کې خبري هونډه کې ویلي د پاکستان او افغانستان خارجه وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې دغه نیونې پخلی وکړ. نن غرمه د پېښور په هاشنغرې سیمه کې د موبایل ټلیفون په یو مارکیټ کې بمی چاودنه شوې ده. په سیمه کې د LRH هسپتال چارواکي ویلي یو ویش کسان پکې ژوبل دي. د پولیس په خبره دا د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه. د پاکستان داخله وزیر رحمان ملک وايي پنجاب حکومت د نا قانونا ګرځول شوی تنظیمونو پر ضد کاروای وکړي. نو موړي ویل چې دا تلسم ترمیم رو صدام نومان ځمواري د صوبایي حکومتونو جوړیږي او زیات کړه د پنجاب په جنگ او لاهور خارونو کې د نا قانونا ګرځول شو تنظیمونو مرکزونه دي چې باید صوبایي حکومت د دوی پر ضد کاروای وکړي. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په قبایلی سیمو کې د امن لپاره قبایلی جرګه او ټول ګوندیز کانفرنس را بللې دي. نو موړي ویل د دوی ګوند په قبایلی سیمو کې د امن راوستلو لپاره لومړی یو لویه قبایلی جرګه کوي او بیا د رواني میاشتې پر پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې لړ کې په پاکستان کې سیمینارونه، لاریونونه او دستوري مانځل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې د ترهګري ضد مرکز د مشر هغه خبره رد کړي چې افغانستان یې د خواو شاسیمو په پرتله تر ټولو زیات ترهګري فعالیتونه لرونکي هیواد بللې و. د شام سرکاري میډیا په سرخط د مشق کې نن د یوې چاودنې خبر ورکوي. دغه چاودنه د من باس ګوند د مرکز او روسی سفارتخانه سره نږدې شوې. د یو شمېر خلکو د مرګ جوبلې خبر ورکړل کیږي او د لوی دیس یو چارواکي ویلي دي د نړۍ شپږ لوی طاقتونه دته تیار دي چې ایران ته د یو جدي او د پام وړ وړاندیز ورکړي. فرانس پرېس او رویټرز خبري ایجنټ د چارواکي نوم نه دی لیکلی.
دا وا ملي حامیرزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس درته رابعه اکرم خان د کورنیو ورسپانو د اداریو او دا غینه پس بشیرګو اختر ته د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د هزاره برادرۍ علاقې ریډ زون ګرځولې دي او د لشکري جنگ په خلاف د اپریشن خبرداري ورکړې دي. ادارې مخکې لیکي چې ترهګرو او ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په ملک کې کوملوبه شروع کړې ده. نو دا یو مودي رایسي جاری ده او دغه خلاف د اپریشن اعلانونه هم په مختلف وختونو کې شوې دي. خو د دې په نتیجه کې چې ترهګر سغواړي هغه کار وکړي او قانون نافذ کونکي ادارې هیڅ نه کړې شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې ده چې د ترهګرو او د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په خلاف د کاروایی وکړي شي. د استخباراتي ادارو په ذریعه د ضروری معلومات جمع کړي شي او په ډیر سوچ او فکر د اپریشن وکړي چې ملک د ترهګرو پاک کړي شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د پلاستیک تیلو د استعمال نه د کینسر غوندې خطرناک مرض خبرېدو کې د اضافي اطلاعات د تشویش وړ دي. خو د افسوس خبره ده چې په دې اړه اولس د اثراتو نه به خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې هسپتالونو او نورو د ځینونه د پلاستیک تیلې جمع کیږي او نوې تیلې تر بیا جوړیږي چې پکې بیا خلک د ضرورت شیان د کور د استعمال لپاره وړي. نو دا صحت ته ډیر نقصان ورکوي. ادارې لیکي چې د افسوس خبره ده چې سرکاري سطح باندې د پلاستیک تیلو په تیارې پابندي ده. خو د دې باوجود د دې په تیارې او استعمال کې هم لږ کمی نه راځي. که اعلی چارواکي وغواړي نو دا اسانه سره ختمولی شي. خو سوال دا دی چې څوک به یې کوي. ایکسپریس رسپان خپل ادارې کې لیکي چې یو منتخب حکومت خپل آئینی موده پوره کوونکې ده او الیکشن راتلونکې دی. ټولو سیاسي ډلو د الیکشن په سلسله کې خپلې هلې ځلې شروع کړې دي. ادارې مخکې لیکي چې څنګه د الیکشن لپاره د تاریخ او د شیډول اعلان وکړي شي نو د امیدوارانو د نامزدګۍ جانچ پړتال عمل به شروع شي. او په دې سلسله کې الیکشن کمیشن د 15 ترمیمونو منظوري ورکړه. ادارې زیاتوي چې اوس به امیدواران په شپږو پاڼو مشتمل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو په وخت به خپل اساسي بینک اکاونټس او د خپل خصو بچو اساسي او د ټیکس ټول تفصيلات او رسیدونه به هم ورسره جمع کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د الیکشن کمیشن اقداماتو نه داسې ښکاري چې راروان ټول ټاکنې به پاکي او صفا او غیر جانبدار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانیا ګارډین ورسپانې لیکلي چې د پاکستان حکومت او پوز دواړه په دې خبره خاموشه دي چې بلوچستان کې د شیعو وژنې څوک هڅې. ځینې وایي چې د دې مسلې د حل لپاره د بلوچستان پوز ته وسپارل شي، خو ځینې نور بیا دا وړاندیز ځکه نه مني چې د پاکستاني پوز ځینې برخې د لشکري جنگوي دغه سنی وسلوالې ډلې سره په اړیکو تورنې دي چې د شیعو د وژلو ذمواري پر غاړه اخلي. ګارډین ورسپانې لیکلي چې هیڅوک د وسلوالو او د پاکستان د ولسی حکومت ترمنځ په اړیکو باور نه لري، خو د وسلوالو خلاف د ګام پورته کولو لړکی د ملکی حکومت ویره د بلوچستان د داخله چارو د سیکرټري له دې خبرې ثابتېږي چې دوه ورځې وړاندې یې ویل د خالی پورس شوي کوټه کې په شیعه هزارو د شوي برید په شان نورو بریدونو کې ککړو وسلوالو د معلومولو لړکی دوی ځینې معلومات لري خو شریکولی نشي. دا په داسې حال کې دا چې لشکري جنگوي په خپل ښکار ویلي چې دا بریدونه دوی کړي. ګارډین ورسپانې لیکلي دی روسي کې پاکستان کې د شوې تشدد پیښو په اړه هر سړی بیل بیل نظر لري. ځینې خلک وایي دا کشمیر کې د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د جاسوسي ادارو او وسلوالو ډلو ترمنځ د اړیکو له وجې دي. نور وایي دا د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو لپاره کیږي. ځینې نور یې د بلوچ ملت پالو خلاف د پاکستاني پوځ د پلانونو حصه ګڼي. ځینو ته پکې بهرني لاسونه ښکاري، ځینې پکې بیا د سعودي عرب مداخله ویني. بلخوا د امریکي کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې افغانستان کې د سولې په اړه لیکلي چې د هیواد کې د پراخه آرامي راوستلو لپاره باید د ټولو خواوو لکه د حکومت، یاغیانو، مدني ټولنې، سیاسي او مذهبي ډلو استازي په دې بهیر کې برخه واخلي. په مقاله کې راغلي چې د سولې مذاکراتو مشري باید د افغانستان په مشرۍ وشي، د امریکا په ګډون نړیوالې باید ملاتړ وکړي او پاکستان ته پکې باید برلاسه رول ورنکړل شي. ورسپانې لیکي خبرې باید ښکاري او هیڅ پټ جوړ جاړی دې نه کیږي. لیکوال وایي د پخلاینې بهیر د لږ تر لږه په لومړۍ مرحله کې د کوم منځګړي ملک لخوا چې د ناټو غړی نه وي وڅارل شي. کریسچن ساينس مانیټر لیکلی په 2014 کال کې غربي هیوادونه له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي، خو بیا هم باید دوی دا هیواد یوازې پرې نګري، ځکه چې په 1988 کال کې یې د روس له شکست وروسته دغه سکړې وو او نتیجې یې د افغانستان لپاره ښې نه وې. په ځانګړې توګه دغلته کورنۍ جګړې شروع شوې وې.
بشیر گواختر ته د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی وړاندې کړل او اوس وخت شوې د سندرو امیل. د دې هفته د سندرو امیل کې د پښتو د موسیقۍ د استاد او نومیالي سندرغاړي احمد ګل خبرې به واوري. د دې کې به سندرې هم تاسو ته وړاندې کړي چې زموږ همکار هارون باچا دا پروګرام برابر کړي.
قدرمن اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. مینوالو کسه هم ویل کیږي پښتانه په موسیقي مین خلک دي، خود دوی سندرغاړي چې کله زاړو مرتوره سیږي او لکاره ولويږي نو اکثره لیدل شوی چې په فکر کې ژوند کوي او د خپل ورځنۍ ورتیاو پوره کولو لپاره د حکومت او یا هم عام وګړو مرستو ته استرګي په لار وي. د پیښور د سوډیزی پایان احمد ګل استاد هغه پښتون هنرمند دی چې خپل ټول ژوند یې پښتو موسیقۍ ته وقف کړی دی او دا وخت چې عمر یې له 80 کلونو اوخته وایي چې نه خو حکومتي ادارې او نه هم د سندرو مینوال د حال پښتنه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په دې وروستیو کې د صوبې د لاچارو او عمر خوړلو هنرمندانو د خیر ښېګړې د یو شمېر پروژو د پیلولو ژمنې کړې دي. د دې اونۍ په سندرو امیل کې به قدرمنو د احمد ګل استاد څرګندونې چې د خپلې خوارې او بدې ورځې په حق لیکړې دي واورئ. تر څنګ به د احمد ګل استاد څو سندرې هم واورئ چې په پیل کې د نوموړي په غږ دا شعرونه دروروم.
ਮਾ اورا گان بد گل منا تابیگی تاب مات انتظار ز بنیما سا گو سن بپہر دے کے چرچوی دیر بگرم دا بازار ویز بنائی من ہر دار بستاد سروڑا را ٹوشی تا دا سر بخری دار ویز بنائی من خان گلوائی اے زماد زڑگی سارا دا وینا بنے یادگار وی زبن
گران اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د احمد ګل استاد خبرې اوري چې وایي د او ملګری سندرغاړي ل خلکو کر سپور کوي او خپل کړه می پر سر کوي نو موږ د غراز د پاکستان ل نشریاتي دارو چې د ورته سلګونه سندره ریکارډ کړي ګلمن دي چې وایي پروګرامونو ته نه ورغواړي
نو وږي روان خدا و الله چې تیریږي چې وی غریبانو نه روزګار تا بس ناشتي ریډیو ورته نه وي ټي وي ورته نه وي نو وی غریبانو څوک ډیر عذاب خراب ته په ایمان چکینو کنه چاري او ویر کې یار نه جرګل سره ملو شم مو کې کار له یو څو دکانو هغه کې راغون شو نو بس غریبانو دغه ویر کې سره ولاړو دا دا سي دا دا ما څو کو یار بس الله شګه مونږ د ټولو نو بس تیر تلې مې نه خطا کې خو درې سالو کالو چې زماره ویډیشن کې ریکارډین مې کړی تېنو نرمن یا فن وای دا چا چا جی دا اکبر حسین زما دا ټول غریبانو دا چکم سینیر دي قرآن چې دا په بوره حالات کې دي خو کرګونه خلک او سوکڅه او سوکڅه هم دا غریب سړی هم په دې باندې شیطان او واړو بل نو واړو هغه ته په باندې پاس
من هغه دا خونا زونا ای بدل بدل دی من هغه دا خونا زونا ای بدل بدل دی جانا نغه دې کو پکرونا بدل بدل دی جانا بدے کو فکرونا یہ بدل بدل دے مینا گا دا سنا سونا یہ بدل بدل دی سل گونی وا مختونی ولا سنا یا سل گونی وا مختونی ولا سنا یا سل گونی وا رخ سارا گا دے پورم گنا یہ بدل بدل دی رخ سارا گا دے پورم گنا یہ بدل بدل دی جانا نغدے کو فکرونا یہ بدل بدل دی مینا گا دا گنا گنا یہ بدل بدل دی دلو دنیا ہگادا رواجونا یہ بدل بدل دی دنیا ہگادا رواجونا یہ بدل بدل دی جانا
حکومت دا کئی دا میاف خاص سے گلزار لے پندرہ لکھ روپے اور کی رفتان کے لئے ڈیڑھ لکھ روپے اور کی خان تحصیل لے او لکھ روپے اور کی تین لاکھ روپے ہدایت اللہ اور کی ما والا درخواست اور کو فوراً کا مال ہے نم رہ جن وہ تو زبانی مغے تو پولیس طرح مطلب دوس والا خیبر والے ہو چال شل ہزار ہو چال ڈیڑھ ہزار ہو چال ہزار مال پٹے ہو پچاس ہزار رکھے او خیبر والا راکی بھی والا پی ٹی وی سورا نے انٹرویو واغس تھا دغے نے واغس تھا گلمینے نے اکبر حسین نے مدے ٹول والا چولو تو زمگا کورو نے بولی اوران ویجار کورو نے زمگا غریبانا چھتا دیوال خطا کے لگولے و چھتا خخصا پا دیوال کی خورا کرے دا و چھتا سورا دا و چھتا سارا دغا زمگ جن دیکھا تیولی دا بیا تام بیام سنکی دیارا
شوارام ید یارا روزما شوارام ید یارا متربان غدری سرود چاپردی بلے بلونا واپ نقلم سلام بید یارا واپ نقلم سلام بید یارا زن پما شنا کام بید یارا زن پما شنا کام بید یارا شوارام بید یارا رب سمائے شوارام بید یارا محمود زان کرو غلام دا سلام دہیا سب سکڑم ننگو نام بید یارا سب سکڑم ننگو نام بید یارا سن پما شنا کام بید یارا سن پما شنا کام بید یارا شوارام بید یارا رب سمائے شوارام بید یارا
زمو جی شپگ زامن دی شپگ وارا وادر یا شپگ وارا بیل خودو لگا کی تبا ما دا نوارو مروڑی آده دا خبر سگرد مروڑی نو زمین دوی ما تکا دما خودو دا 73-75 سال عمر دے خو ما خوشنا خدی کار کے 70-71 دے عمرہ مدارے ماتا شک خرچ دا لازوی علام کے نمدارے کاش نہیں مکم دے امداد میں سوگ نشتا دے ورکول میں سوگ نشتا حکومت دا سے علاوان دے نو سوکم تا تو جاڑا مکم مولا تو جاڑا مازا کی سر جے تو 8-10 سال سے جڑا ماں کور والا بیماران دے اور آگے شبت بیماری دے اوزے گٹم پدی مڑا فتوب بانی اور غیبانی لگوں اس نو لڑا پریشنوں کو تو دو نیم لکھ روپے بانی تا نہ کر بل نہ کر او سب راہ بانے سے تقریباً تقریباً 75,000 راہ بانے لا پر چیزی لا بخلا سو ماں یا
نصیب شي بے نصیب شي نصیب شي مړ بشي
خبر کوم نن چې ګلزار له مثال خبر دا غد فیزو سپګو له کوټو په دغه کې ګردی په ډالډی کې او هغه له حکومت ورکې 5 لاکھ روپے خیال محمد مثال خبر لاغه ناشته 10 لاکھ روپے زرداری ورکې نو په دې ګرانی والا نه مما ته پرې کې وی خلک نه ویني زما انټرویو نه چلیږي ما څوک نه پیژني احمد ګل صدا محمد ګل دی مو خواغه نیو کنه چې لکه ډیر خلک چې ویني څنګه زموږ نشته شکل زموږ نشته خر زموږ نشته ټټو زموږ نشته که سپلای مو په خپل ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی څکه زمیدار زه به د خپل غریب میډیا سن غوند سړی ماته په نشتر حال کې خپل کې ګوتا لوندک او زما په مارا باندې راخره دنیا د یو پاغه کېم کې هو ولی احمد ګل ته په مارا باندې لاړه راخه چې تم سوري آدمی یې میراثي یې مې ها کس کا شاگرد میں نئے نواب استاد کا شاگرد ہوں وہ لو تم ہمارا خلیفہ ہے افسوس خدا ترشی کا نظر سچیا خدایا ما سمر فواری کرے دا ما سمر دکی کون نظان خبر کرے دے ما دا قومل تی ور نظان خبر کرے دے ما تراک راک نئے نظان خبر کرے دے ما دا کلاسیکل دا ویلو نظان خبر چی دا پلانے چی کرا دا پلانے ما او بیاز ناستے ما درک ملگی ولی ملگی
لیوانے شنل میں آلی دلے نا دے مادا کل کو سردار لے دلے نا مولا
اوریدونکو د احمد ګل استاد له خوګو سندرو سره سره مو د لخلي راوتی فریادونه هم واوریدل. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلچرل ډایریکټریټ په نوم د صوبې د کلتور د پرمختګ او هنرمندانو د خیر خیګړې د ادارې مشر پرویز ثبت خیل په عین حال کې د هغه پروژو یادونه کوي چې د صوبې حکومت بېوزلو او عمر خوړلو هنرمندانو ته د مالی مرستو رسولو په هدف په پام کې نیولې دي.
موږ د ګوکالي او پروجیکټ منظور کو هغه کې موږ 40 لک روپے مقرر کړی چې دا موږ کو بیا به موږ سره په ګرانټ کې ټول پیسې منسټر سیو شي دا پیسې لږ کیږي د تینو مو تور کین ما خلک موږ تقریبا 70-80 لک پورې پرسپرمنټ وو اوس هغه سکیم لاندې موږ سره 65-70 لک روپے باقي کی دي او تقریبا موږ اراده لرو چې دا فیګر چې دی دا موږ کم از کم 1 کروڑ نه واړو منظور شي انشاء اللہ.
اوریدونکو ځوان سندرغاړی بختیار خټک چې د خیبر پختونخوا له کلچرل ډایریکټریټ سره په یو شمیر پروژو کې کار کړی دی وایي چې دغه اداره هڅه کوي د احمد ګل استاد په څیر د صوبې د نوموتو سندرغاړو مالی مرستې وکړي.
کلچرل ډایریکټریټ د تیرو دوجیم کال په ما په خیال پسونو هنرمندان دا ای تر مالی مرستې وکړه او په هغه کې خو باز دا چې کوم نام څو هنرمندان چې یو شتمنه مو خیر په هغه سره ترای ته نن شکر کړي رمې چې ملاوت کې خاص سندرغاړو دا ماته ملاوت کې اگر نور شاعرانو تا ادیبانو تا خدا سے مطلب کا کاشی دے کرو کو یا جو بھی انہوں کا مخاقلم آج پروسین کا کاشی اگر ہم نن سبا دیر زیاد بخراب حالت کی لگیا دشمن کئی احمد گل کا کاشی دیر زلا دیکن سا ڈائریکٹریٹ پران سرا دے کو پروگراموں تم راشی یا ادھا نومینیشن ہم دے کڑے ہو پر پرائیڈ آف پرفارمنس دے پارا وہ باہر حال اسلامباد کے غشے پیان سرا دو بدل تکیوش ہو نغمی میں دیتا رہا پرائیڈ آف پرفارمنس پہ لاؤش ہو یا ہم ما پخپل ذاتی حیثیت مانے پختہ نہ کری وس ای رات ویلو چې څه مغه احتیاج دي پاره کدا غره چې بل اعزاز دي پاره د نوم نومینه شوی دي چې دې سره پټیل پروګرامونو کې دا کنسلټنسی ون ټو مونو پاره کې دا کاجی مونږ اکثر دې کو کسره سره حواله مانی دا کډې د ګزاري دي پاره دې سره پټه
کدرمنو د پښتنو سندرغاړو د خیر خیګړې په مخه د خیبر پښتونخوا حکومت له پیلو شوو کوششونو سره سره کتونکو وړاندیز کوي چې حکومت باید د حقدارو هنرمندانو لپاره د میاشتنیو وظیفو په شکل کې یو مستقل پروګرام پیل کړي. مینوالو د سندرو میل خبرونې په پای کې احمد ګل استاد ویلې د غبل غزل درته ډالۍ کوم ورسره در نزه هارون باچا اجازه هم غواړم خاط او بریالي اوسه.
یاد چھایا دوں راغ کرار روان سنو دل سن راغ بسولا یاد چھایا دوں راغ بسولا یاد چھایا دوں راغ دنیا باندھی بہور لگی تول 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 دنیا باندھی بہو لگی کم دخلے نہ فریادوں لگا کرا روان سنو درد نہ راغلا پسلا یاد چھایا دوں راغلا
دمشال ترسنگ اسے ہر اورز د سهار لنه هو د مخام ترش